ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د دولسو بجو د خبری غړی د قربه په هیڅ زما مجید بابرنی کې هلی او سلامونه او منئ په دې خبرونه کې به واوري چې په ټول پاکستان کې د پولیو پر ضد د ساسکو کمپاین پیل شوی دی خو د جنوبي او د شمالي وزیرستان ماشومان به د دغو ساسکو نه د وسلوالو طالبانو له وجې محروموي. 2,28,000 ماشومان په دغو سیمو کې میشت دي چې د پولیو ساسکو ته اړتیا لري. راپورټ پې لرو. په پکتیکا کې د وسلوالو پر ضد باندې عملیات پیل شوي دي او تر دې ترڅنګ په جمرود کې د جماعت اسلامي لخوا یو احتجاجي ناسته ده چې ناټو ته د رسد لارې ولې پرانستې شوې دي. یو شمېر نور سیمه ییز او نړیوال راپورونه هم لرو. خاول ورزو منور شاته چې خبرونه ته وایي.
د قبایلی سیمو په دریو برخو کې د پولیو خلاف مهم ځنډول شوی چې له وجې په لکونو ماشومان د ګوزن د ناروغیو د خطر سره مخ شوي دي. د افغانستان نورستان ولایت والی د دوه قاتلانه حملو نه ژوندی وتلی دی او امریکا وایي ایران د اټمي وسلو د ترلاسه کولو نه منع کولو لپاره به ټولې وسیلې په کار اچوي. او سپام وکړی د خبرونو تفصیل ته. د پولیو د مخنیوي د ادارې چارواکي وایي د ناامنیو د وسلوالو لخوا د بندیز له وجې جنوبي وزیرستان، شمالي وزیرستان او د خیبر ایجنسۍ په باړې تحصیل کې د پولیو خلاف کمپاین څنډولې ده چې په نتیجه کې یې د دې سیمو سره باندې 2,00,000 ماشومان د ګوزن د ناروغۍ د خطر سره مخامخ شوي دي. د پولیو د مخنیوي د ادارې یو چارواکي په دې اړه وایي
وزیرستان کی نکی جی لگے سگے نے روانہ اور فاٹا کے ٹول ایجنسیانوں کی اور فرنٹیئر ریجنس کو لوکی کی جی لگے اگر آپ آلریڈی منگا غیر انفرا پیڈیکل ریلوے اسٹیشن ہم خبریں کی لگے اور سرا نو ان شاء اللہ دا مسئلہ کو زمین دیر دیر حل شی اور دا کمپین چی دے یہ سو رجے لیٹ والتے منگ سے شروع کو فرق میں ابھی مت دیر زیاد کار کی لگے فاٹا سیکریٹریٹ پہ کار کی لگے ریلیجیس آرگنائزیشن دی اگا پہ کار کی لگے ہیلتھ ڈائریکٹریٹ دے اگا پہ کار کی لگے پاکستانوں سرا یہ مسلسل کو سر رابطے کی دی.
د پاکستان په 15 قبایلی سیمو او شپږ نیم قبایلی سیمو کې د ګوزان یا پولیو خلاف درې ورځې مهم نن په دویم ورځ هم دوام لري. د خیبر پښتونخوا په هنګو کې وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتی شوې دي چې پکې درې وسلوال وژل شوي. د استخباراتي ادارې یو چارواکي وینا تر مخه چې تیر شپه ناوخته خواوشا 3 بجې د ټل تحصیل په نوی ډنډ سیمه کې وسلوالو په امنیتي چوک پوسټ حمله وکړه چې په جوابي کاروي کې دغه برید په شا وتمول شو. چارواکي زیاته کړې چې په پوسټ مخالفینو دوه میزایل هم وشتلي خو د دې لوجې کوم ځاني یا مالی زیان نه دی وخت. د دې پیښې په اړه د وسلوالو ډلو لخوا لا کوم دریز مخې ته نه دی راغلی. نن د خیبر ایجنسی په جمرود باب خیبر باندې د جماعت اسلامي ګوند لخوا د نیټو د رصد خلاف احتجاجي مظاهره او درنکیږي چې د امنیتي ګامونو پورته کولو تر څنګه پولیټیکل چارواکو د خیبر د ریلوې لار هم د هر ډول ټرافیک لپاره تړلې ده. بلخوا د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر می افتخار حسین پرون د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې د نیټو رصد په تیرو حکومتونو کې هم د پاکستان د لارو کېده او دغه مذهبي ګوندونه چې دا وخت مظاهره کوي په حکومت کې شامل وو دوی هغه مهال د احتجاجونه ولې نه دي کړي. نوموړي زیاته کړه چې موجوده حکومت د نړیوالې زمواریو په رڼا کې د نیټو لپاره د رصد لارې بحال کړي چې پکې به وسلې او یا نورې وجونکي مواد نه وړل کېږي. نن سهار د ګلګت بلتستان د پریشنګ کلینا استور هډکوارټر ته روان د مسافرو یو بس هغه وخت د پیښې ښکار شو چې یو مول په تاویدلو دوران کې د ډرایور نه بې قابو شو او دریای پریشنګ ته پریوتو. د استور پولیسو د وینا تر مخه پیښه کې 8 کسان مړه او 9 جوبل شوي دي. د پیښې وروسته جوبل کسان اسپیټال ته منتقل کړي شوي دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د نورستان والی تمیم نورستانی د دوه وسلوالو بریدونو نه روغ راوته دي. پیخه د نورستان ولایت د وامه ولسوالۍ د کور در په سیمه کې رامنځته شوې ده. په مشرانو جرګه کې د نورستان د خلکو استاذي حافظ عبدالقیوم مشال ریډیو ته وویل چې پیخه کې د والی یو تن اساتونکې وجل شوې او بل تن یې جوبل شوې ده. د زیاتوي چې د سیمه خلک هم د وسلوالو طالبانو خلاف راپورته شوي او د طالبانو بریدونه یې په شا تمبولې دي. بلخوا د پکتیکا چارواکي وایي چې افغان او ائتلاف ځواکونو د تیرې ورځې راهیسې د دې ولایت د جانیخېلو خوشامند او اوبی په نار آرام ولسوالیو کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو خلاف پراخ عملیات شروع کړي. د چارواکو په وینا تر اوسه د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې د یو کماندان په ګډون سلور طالبان وجل شوي او یو شمیر ژوندي نیول شوي دي. بلخوا طالبان داوه کوي چې د دوی کسانو د پکتیکا د ګومل ولسوالی د زنګي په تنګي کې د یو کمین نه د نیټو ځواکونو په پوځي قطار برید کړی، اته تنه بهرني سرتیري وجلي او دوه پوځي ګاډي تباه کړي دي. د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن وای هیواد به ایران د اټومي وسلې د ترلاسه کولو نه د منې کولو په لړ کې د خپل طاقت ټولې وسیلې استعمالوي. په بیت المقدس کې د اعلی اسرائیلي چارواکو سره د خبرو تر وروسته میرمن کلینټن وویل هر څوک د دې مسلې سفارتي حل غواړي او د ایران په حواله اسرائیل او امریکا یو شان موقف لري. داوای زمونږ د نن ورځې مشورې په خاص ډول په ډیر مناسب وخت کې ترسره کیږي چې زمونږ دوه لارې پالیسي چې د سفارتي کوشش تر څنګه فشار اچول هم دي ښه په مخ روانه، ځکه دا چې شپږ ستر نړیوال هیوادونه د لا سختو بندیزونو د لګولو خبرې کوي. موږ پوهیږو چې بندیزونه تاثیر لري. اسرائیل او امریکا په دې سره موافق دي. نوموړي ویل د نړۍ د شپږو سترو قوتونو سره د خبرو پر مهال د ایران وړاندیزونه هیڅ ته پرمختګ وړ نه وو. غربي نړۍ په ایران شک کوي چې اټومي وسله جوړوي، خو ایران دا تورونه ردوي. او خیره خبر دا چې نن په ماسکو کې د شام لپاره نړیوال استاذ کوفی انان د روس د صدر ولادیمیر پوتن سره د شام د بحران په حواله خبرې اترې کوي. کوفی انان د محل په ماسکو کې موجود دی او هڅه کوي چې د شام د صدر بشار الاسد خلاف قوي ګام پورته کولو لپاره د روس ملاتړ ترلاسه کړي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وکید خبرونه مو د منور شان اوریدو. د دې خبرونې ځنې مهم راپورونه دادي. په وزیرستانونو کې به 2,000 ماشومان د وسلوالو طالبانو د ګواښ له وجې د پولیو د څاڅکو نه محروم وي.
وزیرستان کې نکیږي لګي فغین علاوه اوس پاټکی ټول ایجنسیانو کې اور فرنٹیر ریجن سکولو کې کیږي لګي.
د ناټو لپاره د لارو د پرانستو پر ضد په جمرود کې جماعت اسلامي احتجاجي ناشته کوي. د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر اطلاعات میا افتخار حسین دا نظر لري
چې کوم خلک د ناټو د سپلای خلاف خبره کوي، نو چې کله د دې 15 کال حکومت او غیر مشروط تور دی اصله لګله، نو د یو رزم دا ونوي چې ګنده بندول غواړي.
په باجوړ کې د اتوار د وردی سیلابونو دوه کسان وجلی او 15 کسان جوبل کړي. د دې ترڅنګ په سوونو اکړ ځمکې هم ویجاړه کړي.
ما تقریبا دوه جری ځمکه خرابه شوې ده او د هغې منې مې جوار کړلي او هغه فصل هم خراب شوی دی. بس اوس دغه په خاورې دعوتې غورځوو، بس په بیلچو منې خو وس نه راځي. ټیکټرې غواړي، لکه مزدوران غواړي، صفایي غواړي.
افغانستان سیمه او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال ترڅنګ وسی اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې تاسو نیخ پنی غور اوري. ورزو د دې خبرونه پیل کوو او د سر راپور ته ورزو. په ټول پاکستان کې د پولیو پر ضد د ساسکو ورکولو کمپاین پیل شوې ده. خود جنوبي او د شمالي وزیرستان 2,20,000 ماشومان به د دغو ساسکو نه محروموي. تفصیل په زموږ همکار راکوي.
دا پاکستان په قبایلی سیمو کې د شپاړسمې نیټې نه تر اتلسمې نیټې پورې د 15 کالونو نه کم ماشومانو ته د پولیو یا ګوزړ ناروغۍ د مخنیوي په لړ کې درې ورځنۍ پولیو مهم شروع شوې. د قبایلی سیمو د آی پی آی کنټرول پروګرام اعلی چارواکي صاحبزاده خالد وایي چې د پولیو ناروغۍ د منځه وړلو په لړ کې د روان مهم د پاره 26,000 ډلې یا ټیمونه جوړ کړي شوي دي. د دوی د وینا تر مخه دغه ټیمونه به په 15 قبائلی سیمو او شپږ اف آر یعنی نیم قبائلی سیمو کې په 1,500 کې به 1,05,000 ماشومانو ته د پولیو قطرې یا څاڅکي ورکوي. خو په شمالي او سویلي وزیرستان کې د وسلوالو لخوا په پولیو مهم بندیز له کابله دغه مهم د زنخ کار شوی چې په نتیجه کې 2,05,450 ماشومان د پولیو قطرو څخه محرومه کیږي. د دوی په وینا په شمالي وزیرستان کې 1,015,000 ماشومان او په سویلي وزیرستان کې 1,70,000 ماشومان ژوند د خطر سره مخ دي. دوی وی چې په دې لړ کې د پوهانو، دینی عالمانو، د روغتیا څانګې له ماهرانو او دولتي چارواکو سره خبرې کړې دي چې باور یې ورکړی هلته به هم پولیو مهم پیل شي چې د خپلې نیټې څخه به وروسته وي. پاکستان کې د کال 1980 نوینا د پولیو یا گزړ ناروغي د مخنیوي لپاره پولیو مهمونه کیږي، خو د راپورونو تر مخه په پاکستان کې پر روان کال کې 21 د پولیو کیسونه مخه ته راغلي دي، او په تیرو دوه کلونو کې په شمالي وزیرستان کې 19 ماشومان پولیو رنز وهلي دي. په دې اساس د روغتیا د نړیوالې ادارې سمو د وړاندې خبرداري ورکړې وو چې په پاکستان کې گزړ ناروغي لا تر اوسه شتون لري، او په چارواکو یې زور ورکړې وو چې د پولیو ناروغي د مخنیوي په لړ کې د هلې ځلې توندې کړي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 1550 او 15,000 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ دلاره په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو. د خبرونه په دې برخه کې د افغانستان پکتیکا ولایت کې، په دغه ولایت کې د نامنیو لقبلا دغلت کې چې کوم وسلوال طالبان دي، د غوی پر ضد باندې افغان امنیتي ځواکونو او ایساف ځواکونو په ګډه عملیات پیل کړی دي. نور تفصیل امیر بهیر راکوي.
افغان ائتلاف ځواکونو د وسوالو طالبانو د نیولو او لمنځوړلو په هدف د پکتیکا ولایت په ځینو نارامو ولسوالیو کې تازه تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د پکتیکا دی ولی ویان مخلص افغان وایي د غګر تصفیوي عملیات د ولایت د جانخیلو، خوشامن او د دیوبند په سیمو کې د یو منظم پلان لمخې د تیرې ورځې را په دې خوا ادامه لري. د زیاته کړه په روانو عملیاتو کې وسوال مخالفینو ته درنه مرجوب لا وختي، خو تر اوسه دوی ته د مقابل لوري د تلفاتو د دقیقو ارقامو په اړه باوري معلومات نه دی رسیدلي. خود جانخیلو پخوانی ولسوال او قومي مشر احسان الله سادات چې د ګډو ځواکونو د عملیاتو بهیر لنګدي ساري، د تلیفون په کرخه ازادي رادیو ته وویل چې تیر ورځ د ګډو ځواکونو د روانو عملیاتو په لړ کې د وقاص په نوم د طالبانو یو مشهور قماندان او د هغه څلور تنه ملګري وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان شوي دي. د زیاته کړه د قماندان وقاص په وژل کېدو سره به چې د جانخیلو په ولسوالۍ کې د طالبانو جګړیز فعالیتونه تنظیمول، په دې سیمه کې سوله او ثبات ټینګ او ځایي اوسیدونکي به له محلي ادارې سره خپلې همکارۍ نورې هم پیاوړي کړي. احسان الله سادات وویل د معلوماتو له مخې په روانو عملیاتو کې افغان او ائتلاف ځواکونو او د سیمې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. د خوشامند او دیوبند په ولسوالیو کې د ګډو ځواکونو د عملیاتو په هکله وویل، په یادو ولسوالیو کې د ملي اردو ځواکونو لخوا ګڼې سیمې د طالبانو له شتون څخه پاکې شوې دي، خو د دواړو خواوو د مرجوب له په اړه کره معلومات ورنه کړل. وسوالو طالبانو د پکتیکا په دریو نارامو ولسوالیو کې د ګډو ځواکونو د روانو عملیاتو په اړه تر دا مهاله کومه تبصره نه ده کړې، خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد په استول شوي پیغام کې ادعا کړې چې د دوی وسوالو کسانو د دوشنبې په ورځ د دې ولایت د ګیانې په ولسوالۍ کې د ناټو ځواکونو پر فوځي کاروان باندې لیوکمین څخه وسلوال برید کړی. د ده په خبره دوه فوځي موټر ویجاړ شوي او پکې سواره 12 تنه سرتیري مړه او ټپیان شوي دي، خو په سیمه کې ائتلاف ځواکونو او محلي چارواکو تر اوسه د طالبانو د ویان د دې وروستۍ ادعا د رد او یا تایید په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. که څه هم چې د جانخیلو ولسوالۍ د پکتیکا له نسبتا آرامو سیمو څخه ګڼل کیږي، خو په دې وروستیو کې له یادې ولسوالۍ څخه کله ناکله د ناامنیو رپورټونه ورکول کیږي. په دې لړ کې وړ مورز هم په یاد ولسوالۍ کې درې تنه مینخښونکي د ماین د ځای پر ځای کولو پر مهال د خپل ماین ښکار شوي وو.
د مشال ریډیو د سې شنبې یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه پام کوا.
په پاوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ،
په پاوکم 2 بجو
د کرخې په غاړه،
په 1 منټه د پاسا 2 بجو
حجرا،
پاتیش منٹ کم سلورو بجو تا ترا پاتیش منٹ کم پنز بجو
اردن کو دغه ټول خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه باندې دا وسنه خبرونه هم او د دین مخ کې جسم خبرونه دي هغه هم اوریدې شي او هم دې پاړه رپورټونه او نورې تبصره هم لوستلې شي ورزو د دې خبرونه بل یو راپورته د خیبر قبایلی سیمې په جمرود کې د پاکستان مذهبي ګوند جماعت اسلامي په افغانستان کې د ناټو ځواکونو لپاره د لارو پرانیستو پر ضد باندې د احتجاجي ناشتې پروګرام دی او دغلته کې خلک راغونډ شوي دي. لږه شېبه مخکې مې په سیمه کې خپل خبریال سره په دې اړه باندې رابطه برابره کړه او د هغه نه مې وپوښتل چې د دغې مظاهرې څه حل دی. نو هغه وایي
څنګه چې په ملک په نورو برخو کې دغه مظاهرې او درنې شوې دي، د جماعت اسلامي ګوند لخوا د ناټو سپلای په ضد نن په جمرود بابي خیبر کې د خیبر درې په لویه لاره احتجاجي مظاهره او درنه ورکول کیږي. دا هغه لاره ده چې په دې باندې په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو د لپاره رصد وړل کیږي او د پاکستان لخوا د ناټو سپلای د خلاصېدو وروسته د رواني میاشتې په 12مه نیټه باندې پر اولنی فلور کنټینر د ناټو افغانستان ته هم اوریدلې دي.
دا راته وایا چې په قبایلی سیمو کې د قبایلی سیمو د بریټ شروع شي نو بیا به دغلته کې د داخلي لپاره یو تپوس بکې، یو پرمټ باخلی، یو اجازت نامه باخلی. نو د جماعت اسلامي د غونتا په لکه تاسو ویل چې په باب خیبر کې بنو، دا باب خیبر خود جمرود کې دی او جمرود د خیبر قبایلی سیمې برخه ده. نو دوی ته د اجازت او بیا دغلته د امنیت کوم وزه ده. چارواکي څه وایي؟
چارواکي خو وایي چې دغه مظاهرې لپاره دوی د کومه شهره چې کوم ده د خیبر درې لوی لار دی د هر ډول ټریفیک او تګ را تګ لپاره ورته تړلې ده او دوی ته باقاعده امنیتي ځواکونه او خاصدار دلته کې راوتلي. هغه هم ولاړ دي ډیوټي ورکوي او دوی ته ویلي دي چې تاسو به تر یو یا دو ساعت پورې دغه مظاهره کوي او بیا به دغه لویه لار خلاصولی شي او دوی ته اوسه پورې اجازه ورکړې ده. او د جماعت اسلامي چې کوم عہدیداران دي هغوی وایي چې موږ د خیبر جنسی باڑی شلمان جمرود لنډی کوتل او دو ټولو ځینو نه خپل کارکنان راغوښتي دي او دلته کې به دغه مظاهره ورکوي.
اسې څومره خلک دغلته کې په دې درنه کې یا په مظاهره کې برخه اخلي؟
کوم د دوی تیرې جلسې وګورو، دوی چې کومه اخیری جلسه کړې و په جمرود کې جماعت اسلامي ګوند، نو دوی خوښه 2000 کسانو پر جمع کولو کې کامیاب شوي وو او ننم دغه اندازه ده چې زرو یو نیم زرو پورې خلک بدل تک را جمع شي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اردن کوم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د ناټو په موضوع کې زمونږ همکار خالد خان د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین سره یو ځانګړی مرکه کړی او په هغه نه د افغان کډوالو په ستونزو د ناټو لپاره د لارو د پرانیستو پر ضد د مذهبي ګوندونو د احتجاج او د ډاکټر شکیل افریدی په اړه سو پښتنې کړي دي. راځي چې ورته وښو.
میاسب په پیښور کې مختلف ګوندونه د ناټو د سپلان خلاف مظاهرین کوي نن هم ده. ستاسو د خیبر پښتونخوا حکومت څه موقف ته پدې؟
چې کوم خلک د ناټو د سپلای خلاف خبره کوي، نو چې کله د دې 15 کال حکومت او غیر مشروط تور دی اصله لګله، نو د یو رزم داونه وی چې ګیندا بندول غواړي. دا ټول هغه قوتونه چې 15 کاله خوف د حکومت دوران کې دا اصله روانه و پروا نه و، چې حکومت پابندي ولګوله د را بیدار شو او بیا چې حکومت امریکا په دې مجبور ک چې مشروط تور بس پلی کې، نو دوی تغیر شو چې دا خود د موجوده خلک خو به هیروګان شي، پبلک خو به دې سره مینه کوي او زمونږ نه نفرت کوي. نو دا غې دراتلون کې د اوټ د پاره کم دی، هغه د خلکو د دوکې د ځان ته چې کوم دی په یو مختلف شکل کې راوتل چې د نیټو سپلای چې کوم دی دا ظلم دی. لہذا د نیټو د سپلای دا د اقوام متحده فیصله ده. نیټو چې کوم دی فوج دا اقوام متحده را لګلې، پاکستان د اقوام متحده ممبر دی. دې کچې ته مخالفت کوي نو دې به د اقوام متحده په پلیټ فارم باندې کوي چې هغه ځکه دې معاهده منلې ده، دې وسره خبره منلې ده. مونږ د ټولې دنیا د قومونو نه جدا پاتې کېدې نه شو، جدا چې کوم دی وخت رولې نه شو.
تاسو په خپل خبرو کې ویته ډاکټر شکیل افریزی ته بیا دغه جون ته خطر ده.
بالکل خبره یو خود شکیل افریدی خطر ډیره واضحه ده، یو خود زمونږ په جیرونو کې دهشتګر موجود دی شته دی. د شکیل افریدی یو ځان ته یو پہچان دی، او هغه دا پہچان دی چې د اوسامه په مرګ کې دغه نوم اخیستې کیږي، او په دې بنیاد هغه نیولې شوی دی. بیا په هغه کې هغه ته چې کومه سزا ورکړې شوی، هغه د یو بل نوعیت سزا ده، هغه هم د ټول نه یو یونیک ده، په هغه هم د هغه یو اهمیت دی. بیا امریکې د شکیل افریدی په سر چې کوم سټرینډ وشتو، او هغه چې کوم امداد رکاو کو، هغه سره هم د هغه اهمیت زیات شو. نو په دې وجه باندې د خبرې امکان شته چې د هغه سر ته خطره ده، او د دهشتګردو د لاسه اینی ټایم چې کوم دی، یا د زهرو په شکل کې یا د ګولې په شکل کې، هغه سره یو واقع کېدی شي. دا مونږ یو خدشه ظاهره کړې ده، او د خدشه په بنیاد مرکزی حکومت مونږ خبر کړی دی. د مرکزی حکومت ذمہواری جوړیږي چې هغه د دې ځینه بوزي.
د افغان کډوالو پاکله استاسو حکومت هم موقف دی، ځکه چې افغان کونسلګر بیا یې رد کړی چې مقامی پولیس افغانان بے ځایه تنګوي.
که مقامی پولیس بے ځای افغانان تنگی ناجیزه کوي، زمونږ حکومت ته مونږ وزوت استاسو په وساته تم و مونږ ورته ویلیم دي چې په هیڅ قیمت به کم دی نو دا تنگول نه کوي. کم خلکو سره چې کاغذات پوره دي، هغه د یوازې د افغان کډوالو خبره نه ده، د دنیا د هر ملک نه راغلي خلک چې هغه دي کی دي او کاغذات سره پوره دي او لیگل دلته دي. دا د حکومت ذمہواری چې تحفظ ورکي چې کم لیگل وي، د مهاجرو په پیمانه باندې پوره وي، او دلته زما افغان مهاجر رونه پراتي، دا زمونږ ذمہواری چې مونږ یې تحفظ ورکو، او د مقامی خلکو چې کم تحفظات، مقامی خلکو ته چې کم تکالیف دي، دا غي د لرو کولم چې کم د حکومت وخت کوشش وکړي مونږ کړیم دی او بیا بم کو.
د ځوانانو لاسته راوړل
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو،
دا غوي ستونزې سپیشلی د جین کې کالج نشته دی واته، او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي، او د پیسونو وسنه رسیناوي د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار عالم مومن سره نیخ پنیخه.
د نهه یا سشنبې پورس پور په یوونی مبجا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، ورزو یو بل سیمایي موضوع ته. په افغانستان کې د ایسا ادارې شپږو چارواکو په ډلې د توګه استعفا ورکړي، د دې وجه څه ده، د دې عملونه څه دي؟ حمید مومند په نور تفصیل راکړي.
افغان کابینه د ایسا په اداره کې د فساد او د دې ادارې د کارکونکو د ډلې څخه استفاده سیړلو پریکړه په داسې حال کې کړې چې د دې ادارې ټولو مستفی شو کارکونکو له ولسمشر نه په دې اړه تجدید اقدام غوښتنه کړې وه. افغان کابینه د دوشنبه په ورځ په خپل غونډه کې چې د ولسمشر کرزی په مشرۍ جوړه شوې وه، په دې مسلې پراخ بحث وکړ او د موضوع د روښانه کولو لپاره لوی څارنوالۍ ته راجع کړ. د ولسمشر کرزی وایان ایمل فیضی د دوشنبه په ورځ ناوخته په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې د دې پریکړې اساسي هدف دا دی چې په ایسا اداره کې رامنځته شوستون درو خانه شي.
کابینې غونډې ایسا د ادارې د مو کارمندانو د استعفا موضوع وڅېړله، او پر دې باندې پاس وشو. د بحث او څېړلو وروسته کابینې دغه فیصله وکړله چې دغه موضوع، یعنې د دوی د مو د استعفا او دا چې اتهامات ورسوي دي، د دې د رهبري باندې چې ګواکې دوی په فساد کې ککړ دي او ځینې تعینات یې د ځینې نورو مسلحتونو پر اساس کړي دي، وروسته کې دغه ټول مسایل باید راځي چې لوی څارنوالۍ ته دا موضوع په جدي توګه وڅېړي، تر څو د دې ادعاو تر شا یې دغه اتهامات چې ورسوي دي په رهبري باندې
د ایسا یا په افغانستان کې د پانګونې ملاتړ ادارې اوو چارواکو د تیرې پنجشنبه په ورځ په ډله ییزه توګه استعفا ورکړه، او د دې ادارې مشرتابه یې په فساد تورن کړ. دوی د دې ادارې مشر په دې هم تورن کړ چې د ایسا ادارې په بېلابېلو برخو کې خپل دوستان په دندو ګمارلي او کاري وړتیا هم نه لري. په ایسا اداره کې د پانګونې د هڅونې د څانګې پخوانی مسؤل رحول الله احمدزی چې اوس یې له دندې استعفا ورکړې، په یو ځانګړې مرکه کې خبرداری ورکړ که ولسمشر په ایسا اداره کې موجوده ستونزو ته پاملرنه ونه کړي، نو دا اداره به له ګڼو ستونزو سره مخامخ شي.
اشخاص چې وطن دوستی له لحاظ نه او د دغه اداراتو شتون په افغانستان کې مثبت ګڼي، په دې باندې بیا کتنه وکړي چې دغه شخص ټاکنه چې اوس شاید د دغه ادارې لپاره یو غوره شخصیت ده کنه. دغه ټاکنې چې د په خلاف د اصولو کړې دي، ولسمشر نه موږ غواړو چې یو عمومي بیا کتنه وکړي او دغه موضوع په جدي بڼه تعقیب کړي.
خغلی احمد زی ادعا وکړه چې دوی د ایسا د ادارې د مشر د ناسمو کړنو په اړه کافی اسناد هم راټول کړي دي. روح الله احمد زی، غلام ربانی منصور، بریالی ملیار، عمر جویا، سلیمان اکبری، میر توفیق انصاری او عبدالغفار رسیم د ادارې هغه جګپوړو چارواکیو چې په ډله ییزه توګه استعفا ورکړه. افغان کابینې دا مسله په داسې حل کې لوی څارنوالۍ ته راجه کړه چې تر دې مخکې د اداري فساد پر ضد د مبارزې ادارې ویلو چې که په ایسا اداره کې داسې څه شوي وي نو جدي مسله ده او دوی باید د څېړلو لپاره یو پلاوی وټاکي. له بل لوري د ایسا مشر وفی الله افتخار پر د لګول شوي تورونه په کلکه رد کړي او ویلي ده چې د ځان د دفاع لپاره به د عدلي او قضایي ادارو دروازې وټکوي. د ایسا اداره په 1980 لمریز کال کې په هیواد کې د پانګونې د جلب او ملاتړ په هدف جوړه شوه او په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې له 9 میلیارد ډالرو په ارزښت پانګونه جلب کړې ده.
مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نه تیر شو.
نو دې کې د خپکی دوسه خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه mashalradio.com، دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
هو، د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولی شي نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خبرونه واورم.
هو، ورشه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د اتوار د ورځې په باجوړ قبایلي سیمه کې سیلابونو 2 کسان وژلي، 15 یې ژوبل کړي او د دې ترڅنګ په 100 اکړ ځمکې ته زیان رسولی دی. تفصیل درته وړاندې کوم. په باجوړ کې د اتوار د ورځې راغلو سیلابونو 2 کسان وژلي او 15 ژوبل کړي دي. د سیمې خلک وایي د مرګ ژوبلې ترڅنګ دغو سیلابونو په سیمه کې ولاړو فصلونو ته هم سخت زیان اړولی دی. د برنګ تحصیل په کمالدره، موردره، رود او امبر سیمو کې په سلګونه اکړه ځمکه ولاړ فصلونه له منځه تللي دي. د کمالدرې یو کروندګر ګران محمد د راغلو سیلابونو نه د تباهۍ ذکر سپدې ټکو بیانوي.
لګار شای وړی دی ما تقریبا لکه 2 بجې هم ځکه خراب شوی ده او د هغې مندې مې جوار کړی دی او هغه فصل هم خراب شوی دی. نو بس ناستی د الله درګاه ته، نو بس اوس دغه خاورې دعوتې غورځوو، بس بلچو مندې خو بس نه راځي، ټیکټرې غواړي، لکه مزدوران غواړي، صفایي غواړي.
د برنګ تحصیل په کمالدره کې په یوه پوځي پوسته کې ناست سوبیدار لال محمد وایي چې سیلابونو نه یوازې فصلونه تباه کړي، بلکې د په وینا ځنګلونه، میوهدار باغونه او د سیمې وړې او لوی لارې هم وړي دي.
نو بس اوس خو نشته دی، اوس خلک پریشانه ناست دی. یو بس دغه تحصیلدار سار راغلی و چې تسلی مسلی هر سړی له ورکړه، او بس روړونه یې هغه دغه کړي دي، روړ امبل شوی دی یو طرف نه بل ته، بس ټول هر څه دغه بنده ده. لاندې کوته مخکې ځي، پیادل ځي، نور راو بنده شوې ده، نسجي اوبه وړې ده، دا تندرونه نه غورځېدلي دي، پته نه لیدي اوبه د شپې، او تندرونه هر څه روونه غونډار څه علاقې بنده کړي ده.
دا چې آیا د دغو سیلابونو نه پس د سیمې انتظامیې سه امدادي کاروایانې پیل کړي دي او کنه، د دې پوښتنې په ځواب کې د برنګ تحصیلدار نازمین خان وای چې د خالی او اتوار په شپه د بارانونو له وجې دا د سیلاب یو چپوه راغله، هر څه تباه کړ او تیر شو.
تقریبا
پروس کال هم په قبایلی سیمو کې د پشکال بارانونو او سیلابونو خلکو ته د مرګ ژوبلې ترڅنګ سخت مالی تاوانونه رسولي وو. ځایي خلک اوس هم ګیله کوي چې لا هم دوی سره پوره مرستې نه دي شوي.
د مشال ریډیو خپرونې په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 1550 او 15,000 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
اور دن کے درنگ شیبہ کے دو رسنی میں بجے کی دن کی دی او دا ہاگا وقت چی تاسو ہم او منگا ہم دا خبرنو دا لنڈیس پہ انتظاریو منور شاہ سٹوڈیو تراغلے دے دا خبرنو لنڈیس تناورو
د نا امنی او د وسلوالو لخوا د بندیز له وجې د قبایلي سیمو په دریو برخو کې د پولیو خلاف کمپاین ځنډولی دی چې په نتیجه کې یې د دې سیمو څخه باندې 200 ماشومان د ګوزن د ناروغۍ د خطر سره مخامخ دي. په هنګو کې بیګا د شپې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ خطر شوې ده چې په کې درې وسلوال مړه شوي دي. نن سهار د ګلګت بلتستان د پریشان کلینا استور هډکوارټر ته روان د مسافرو بس د حادثې ښکار شوې چې په کې اته کسان مړه او نه ژوبل شوي دي. د نورستان والی تمیم نورستانی د دوه قاتلانه حملو نه ژوندې وته ده. په پیښه کې د نوموړي یو ساتونکو وجل شوی او بل جوبل شوی ده. هلته د کندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ د ولسوال په موټر کې د مخکنی خودل شوی ماین د چاودنې له وجې پرون یو کس مړه وته ولسی لارویان زخمی شوی دي.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو د منور شاه نو اوریدو او راځي چې اوس په اسلام آباد کې د خپل همکارې رابعه اکرم نو اورو چې د پاکستان د کورونو مطبوعاتو په ځینو اداریو او سرلیکونو کې سراغلي.
نن د ملک د انګریزي او د اردو ژبو ورځپاڼو خپل سر خبرونو کې د پاکستان او د هند ترمنځ د کرکټ د بهالې خبر راخستې دي. د انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون او د اردو ژبې ایکسپریس ورځپاڼې خپل سر خطګلی کړی دي چې د پاکستان او هند ترمنځ 15 کال پس کرکټ بحال شو او پاکستانی ټیم به په دسمبر کې هند ته ځي. د انګریزي ژبې د نیوز او د اردو ژبې جنگ ورځپاڼې خپل سر خط کې دا خبر راخستې دي چې چیف جسټس وایي چې چاته د حکومت د غورځولو اختیار نشته او په پاکستان کې د بنگلاديش د طرز نظام نشیرات لې. جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د امریکای صدر باراک اوباما د هند یو خبري ایجنسی سره په خبرو کې ویلي دي چې د کشمیر مسله به پاکستان او هند خپل حل کوي. دریمګړي ملک پکې مداخلت نشي کولای او امریکا د هند ترکی د چین په مقابله قتل غواړي. ادارې مخکې لیکي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان د سویلي ایشیا د امن او سلامتۍ لپاره د هند سره ملګرتیا غواړي او په دې سلسله کې په سیاسي، ثقافتي او سفارتي کچه کوټلی ګامونه پورته کړی دي. خصوصا پوری چې د کشمیر د مستقبل فیصله د ملګری ملتونو د قراردادونو او د کشمیر د اولس د امیدونو مطابق ونه شي، نه دا یو معمولی سرحدي شخړه نه ده، بلکې د یو نیم کروڑو نه زیاتو د کشمیریانو د حق معامله ده. اداري مخ کې لیکي چې دا صورتحال د پاکستان لپاره د فکر وړ دی چې پاکستان حکومت په سلاله چیک پوسټ پې خباندي د جرأتمندۍ سرګندونه وکړه او د پارلیمان د قرارداد پر رڼا کې د ناټو سپلای بند کړه. خو د یو سو هفتو وروسته پاکستان د امریکای د باو لاندې راغلو. ادارې اخیره کې لیکي چې حکومت له د کشمیر په مسله داسې کمزورې مظاهره نه ده پکار او په سفارتي ذرایو په امریکا دی واضح کړی شي چې هغه د هند د کشمیر د مسلې په حق له د ځنډ هربې اختیار کولو نه منع کړي او دا کوشش ته وکړي چې هند د پاکستان سره په دې مسله با مقصد مذاکرات وکړي. دغه رنګ پاکستان او هند کې د امن لپاره دغه یو عملی صورت دی او امریکا په دې حواله خپل مؤثر کردار لوبولی شي. ورځپاڼه مشرق خپل ادارې کې لیکي چې 13 ورځ د پولیسو فیصله وکړه چې د منګورې په بڼ سیمه کې به په ګډاګانو او سندرو پابندي لګولې شي چې له وجې د سیمې نه دغه فنکارانو د کډه کولو فیصله کړې ده. ورسپارنه کې چې یو خوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په سواد کې د فیسټیوال افتتاح کوي چې سیلانیان سواد ته راشي، نو بلخوا سواد پولیس په مقامي روایتي فنکارانو بندیزونه لګوي او دوی د سیمې نه په هجرت کولو مجبوره کوي. ورسپارنه زیاتوي چې سواد پولیس د هغه وجوهات د اولس په وړاندې کېږدي چې ولې په دې روایتي فنکارانو بندیز لګوي. ورسپارنه په اخیره کې لیکي چې د ریاست د دور نه دا روایتي فنکاران دلته آباد دي او د خپل فن مظاهره کوي. حکومت له پکار دی چې دوی له تحفظ ورکړي، نه چې داسې ګامونه پورته کړي چې د دوی فن ته نقصان ورسی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د سیمې د حالاتو په اړه باندې د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې وال سټریټ جرنل لیکي د پاکستان آزاد خیاله نه یوازې دا چې ډیر کمزوري نه دي، بلکې همره د پام غورځېدلې هم نه دي لکه چخکاري. دوی په حقیقت کې هغه کسان دي چې د پاکستان د روښانه راتلونکي وعده کوي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي د پاکستان او هند ترمنځ په کال 2011 کې د امن راوستو په اړه هغه خبرې بیا پیل شوې چې په کال 2008 کې د هند په ممبئی ښار کې د بریدونو وروسته پر ځای ولاړې وې. د دې دواړو مقالو تفصیل د انیسا اجمل لاورو.
وال سټریټ جرنال په خپل یو مقاله کې لیکي د ولسی خلکو د رائے او پختلو په نتیجه کې دا خبره را مخته کیږي چې زیاتره پاکستانیان امریکا خپل دښمنه ګڼي، جمهوریت یو نه خوښیدونکي نظریه او د شری قانون بغیر لسه سوچا نفاذ غواړي. په موجوده وخت کې د پاکستان په سیاست کې د کرکټ پخانی لوبغاړي عمران خان تر ټولو مخکې روان دي، ځکه چې هغه د امپیریالیزم ضد او اسلام پاله شعارونه ورکوي. په داسې حال کې چې د پاکستان لخوا افغانستان ته د ناټو د رسد د لارو پرانستلو وروسته امریکا اوس له پاکستان سره سنسه موافقې ته رسیدلې ده، نو آیا دا به مناسبه وي چې د پاکستان آزاد خیاله خلکو ته پام لرنه وشي؟ لیکوال پوښتنه کوي چې دا خبره به څومره سمه وي چې لویدیز د پاکستان پوز او عمران خان چې وای سخت دریځ دی ورسره تعلق جوړ کړي. لیکوال د دې پوښتنې ځواب پنا کې لیکي او زیاتوي د پاکستان آزاد خیاله نه یوازې ډیر کمزوري نه دي، بلکې عمره د پام غورځېدلې هم نه دي چې لکه ښکاری دوی په حقیقت کې هغه کسان دي چې د پاکستان د روښانه راتلونکي وعده کوي. بلخوا فارن پالیسی مجلل کې د پاکستان او هند ترمنځ په کال 2011 کې د امن راوستو پړه هغه خبرې بیا پیل شوې چې په کال 2008 کې د هند په ممبئی ښار کې د بریدونو وروستو پر ځای ولاړوي. که څه هم د امن دي خبرو په تجزیه کارانو کې یو هیله خو پیدا کړه، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ غټي مسلې اوس هم شته او کېدای شي نورې نوې مسلې هم پیدا شي. فارن پالیسی لیکي د ممبئی بریدونو زخمونه لا ښه شوي نه دي او دا اوس هم د امن د خبرې خرابولی شي. د فارن پالیسی په خبره د دې غټ ثبوت دا دی چې هند زبی الدین انصاری اونی ولو چې هندي جهاد پلوا او لشکری طیبه کې شامل شوی وو او په دې بریدونو کې غټ رول لرلو. فارن پالیسی لیکي ښه خبره دا ده چې د هند او پاکستان د اړیکو د بیا ادي کولو پخوانیو هڅو ته یو نظر واچو او وګورو چې د دغو هڅو فوکس یا په بیوروکریسي باندې وو او یا د سیاسي مشرانو ذاتی نه وخت باندې تر سره کېدو. خو دا اوسنۍ هڅې چې د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کولو لپاره کیږي په دواړو لورو شامل دي. د دغو هڅو تر مخه لومړی غواړي په اقتصادي کچه هند او پاکستان ښه اړیکې جوړې کړي او بیا وروسته نورو سختو ستونزو لکه کشمیر د سیاچین د کرخې معلومول او یا د نوي دلی د اغو غوښتنو په هکله بحث وکړي چې مقصد یې د هند ضد ترهګرو ملاتړ ختمول دي.
مشال ریډیو د حقایقو رابر سیرون کې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو د خبرونه بل یو راپور ته. د افغانستان د شنونکو نتورک په نوم یو ادارې په خپل یو راپور کې لیکلي په دې هواد کې حالات ډیر پیچلي دي. په دې راپور کې ویل شوی د رسنو خبريالان د توتريخوالي هر په خاله طالبانو سره تړي. دلته دا پوښتنه پیدا کیږي چې په افغانستان کې خبريالان خبر څنګه جوړوي، جزئیات څنګه راټولوي، آیا د هر پیښې تر شا د طالبانو لاس وي او کنه. بل پوښتنه دا ده چې طالبان څنګه پر رسنو اغیز پیدا کوي. د دې پوښتنو جواب د پامیر ساحل په دې رپورت کې اورو.
د افغانستان د شنونکو نتورک ادارې لخوا د هالنډي خبريالي بیټ ډیم پر رپورت کې راغلي میاشتې مخکې په روزګان ولایت کې ل شپږو کسانو سرونه پرې کړل شول چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې، اژانس فرانس پریس، د چین شینوا خبري اژانس او یوې بلجنې ورځپاڼې یې پړه پر طالبانو واچوله. بیټ ډیم لیکي حقیقت داسې و چې د مدرسې طالبان تر خپل منځ سروران شوي ول او له خپلو نورو ملګرو یې سرونه غوڅ کړل. نوموړي پر رسنیو انتقاد کوي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي هر مسأله له طالبانو سره تړي. آیا رښتیا هم داسې ده که څنګه؟ په افغانستان کې د امریکایي وال سټریټ ژورنال خبريال حبیب خان توتاخیل وایي دا خبره سمه نه ده. دوی په ډیر زیار رپورټ جوړوي او د طالبانو له وایندانو سره اړیکې نیسي.
اول خو دې خبر جزئیات راخلو له چارواکو نه او له امنیتي کسانو نه نه او بیا دې تایید لپاره چې معلومه کړي چې په خپل شاو څوک دی او په غاړه څوک اخلي. طالبان ته هم وایي طالبان وایندیان په جنوب کې د طالبان وایندې کاری یوسف احمدي ده په شمال او په ختیځ ولایتونو کې د دې لامجه ده چې دوی ار وخت موږ ته خپلې اپډیټ شمېرې رالېږي، خپلې ورستنې شمېرې رالېږي، چک سره تکلیف میسج راته رالېږي. خپل او کدي میسج ویني کې نو موږ سړی کې نشو او
په افغانستان کې د جرمني خبري اژانس ډي پي اي خبريال حارس کاکړ هم وایي تر هر پیښي وروسته ورسره طالبان اړیکه نیسي یا دوی ورسره رابطه کوي او د مسؤلیت په اړه ورسره خبري کوي. کاکړ وایي کله کله داسې وي چې وسلوالو طالبانو هیڅ یو کار نه وي کړی خو پړه یې په غاړه اخلي.
ولسمشر کرزي ورور چې وایي په قندار کې پروسه کال هغه د یو باډیګارد لخوا ووژل شو او هغه باډیګارد داسې یو کس چې دیش کاله د سره وو د احمد ولی کرزي سره وو او دای پورته کې کېدای شي دا یو
شخصی ستونزا و یا شخصی دشمنی به دلوده دوی تر حد زیاده پوری کوشش کوي چې مثلا در پیخی ځان ته مرتبطی وګڼي. یو مثلا زه به یو بل مثال درکړم، په هوایي میدان کې په کابل کې په نظامی میدان کې یو ملي اردو پیلوټ جدي اردو کې ډېر خدمت کړی، تقریبا شل کاله خدمت کړی. هغه پورته کېږي ځینې ستونزې کابل چې امریکا هندو ته اجازه نه ورکوي چې پرواز وکړي، او هغه کې دایي څنګه اخلي نه نفر امریکایان وژني. زبدالا مجاهد په ایمیل کې او په تلیفون کې موږ ته وایي چې دا کس زمونږ کس و او موږ دا کار کړی ده، او دا د طالبانو یو کس و چې په اردو کې نفوذ کړی و او هلته امریکایان وژني.
بلخوا په کابل کې د سیاسي چارو شنونکی اجمل هوډمن وایي دا رښتیا نه ده چې په ملي اردو یا پولیسو کې د طالبانو زیات نفوذ وي او د دوی کسان د بهرني پوځیان وژني.
ګورئ دغه متخاصمې ډلې په خپلو منځو کې دا د امکان لري خبره نه ده چې یو په بل کې کسان ولري، ځکه د افغانستان امنیتي ځواکونه د طالبانو په منځ کې خلک لري. ممکن برعکس هم طالبان د افغانستان دا امنیتی ځواکونه کې کسان ولري، اما دا یعنی یو مطلقه خبره نه ده چې هر پیښه چې د افغانستان د پولیسو لخوا نه یا د افغانستان د ملي اردو د ځواکونو لخوا نه یا د ملي امنیتي کسانو لخوا نه، یعنی کله داسې حالت رامنځته کېږي چې په هغه کې بهرني ځواکونو ته تلفات رسي، نو دا حتمي نه ده چې دا کسان د ټولو طالبانو سره لاس.
خبریال حارث کاکړ وایي کله کله چې په یوه پیښه کې زیات ملکي کسان ووژل شي یا ژوبل شي نو بیا طالبان پړه نه مني.
ځینې پیښې دي چې هغه کې مثلا ملکي تلفات ډېری، هغه کې بیا طالبان هغه مسؤلیت په غاړه نه اخلي. مثلا په دغه پیښه کې چې په واده مراسمو کې نو دا په سمنګان کې
د وال سټریټ جرنال خبریال حبیب توتاخیل وویل ځانمرګي بریدونه او له خلکو سرونه غوڅول داسې دوه کارونه دي چې تر طالبانو مخکې په افغانستان کې نول، او دا کارونه دوی دود کړل.
طالبان په خو دا ځانمرګي بریدونه څنګه کوي؟ بیا حلالول څنګه کوي؟ چې څه فرق لري؟ دا په دې په خو په افغانستان کې نه دی، طالبانو له وخت را شروع شوی. نو که داسې پیښې رامنځته کېږي او بیا طالبان د طالبانو ویاندویان لاسرسی نه کېږي، د خپلو نه بندې او د هوټل د برېښنالیک له لارې هم لاسرسی نه کېږي، نو موږ بیا په خپل خبرې کې لیکو چې موږ هڅه وکړه چې تر طالبانو پورې ورسېږي. طالبانو ویاندویان ته خو ونتوانېدلی تر څو د چاړي کېنګه کړو، او بیا لاندې ترې لیکو چې دا ډول پیښې
د سیاسي چارو شنونکو اجمل هوډمن وایي طالبان چې کله غیر پښتانه افغانان ووژني نو د قامي شخړې د پیدا کېدو له اندېښنې بیا د داسې پیښو پړه نه مني.
هغه مسله ده چې په دغو پیښو کې چې غیر پښتانه وژل کېږي دوی نه غواړي چې دغه مسله په غاړه واخلي، ځکه دوی ویره لري چې دغه قومونه به ګڼي زمونږ په مقابل کې ودرېږي، بیا به دا زمونږ جګې ته قومي رنګ ورکوي. اما د خبرې بل اړخ چې موږ ګورو، ځینې پېښې دي چې په هغه کې ملکي تلفات ډېر زیات وي، یعنې په ډېر داسې وحشانه ډول باندې، مثلا د ښوونځیو ماشومان پکې وژل شوي، ښځې پکې زیاتې وژل شوي، یا پکې سپین ږیري وژل شوي، او یا د تلفاتو شمېر ډېر زیات وي. په دغسې حالاتو کې طالبان د دې لپاره چې دغه مسؤلیت په غاړه نه اخیستي چې ګنې دغه مسله به د خلکو نفرت راوپاروي د طالبانو په مقابل.
خبریال حبیب خان توتاخیل زیاتوي د افغانستان له لرې پرتو او ناارامه سیمو د ښکاره خبر ترلاسه کول ډېر ګران کار دی، خو دوی پوره هڅه کوي چې د هر خبر جزئیات چې ترلاسه کوي هغه رښتیا واوسي.
پښتو وایې مشال ریډیو وار
اور دن کو پختو لستلې شي نو مشال ریډیو ډاٹ کام تلاړ شي د هر څه به خبر شي. ورجو د دې خبرونه یو بل راپور ته د قبایلی سیمو وکیلان وایي باید د پاکستان د دولت اساسي قانون د قبایلی سیمو ته وغځول شي، د دې لپاره چې د قبایل د پاکستان برخه ده او د قانون د نشوالي له وجې که یو خوا د ترهګرۍ ښکار دي نو بل خوا د ژوند د وړو وړو سهولتونو نه هم محروم دي. زموږ همکار په دا راپورټ لري.
د قبایلی سیمو هغه وکیلان چې فرټلایر فورم د سور د لاندې راغونډ شوي وای، هغوی غواړي چې په ګرده قبایلی سیمه کې د پاکستان عمومي قوانین نافذ کړي شي. د دغه فورم ټاکنې هم څو ورځې وړاندې وشوي، او د فورم یو غړی فضل شاه مومند وای دا نوی کابینه د هغه کارونه وکړي چې نه صرف د وکیلانو بلکې د عام قبایلي وګړي په ګټه وي.
او هغه سره یو قرارداد د تیرې کابینې په صوبایي اسمبلی نه منظور کړی و، هغه هم د رول اطلاف نوم باندې، او دلته د های کورټ او سپریم کورټ جوریشن د اټرنچرو د پاره کارو کې دا بنیادی خبره دي. زما خیال باندې
هم د فورم جنرال سیکرټري تاج محل پرې دی وای په قبایلي سیمو کې د پاکستان عمومي قانون نشته، ځکه خو تر هغه ده او سیمه د بدمنی سره مخ ده
کوسومات کوم دغه انګامي شوري شوی خواتا د هغوی نمائندګانو را غیر په صوبایي سیمه کې په قومي سیمه کې هغوی شور جوړ کړو زموږ نمائندګي شته نم قانون شته نم مایو شته نم دلیل شته په دا وجه موږ په دې دلدل کې ګیرو کړو چې شرعي قانوني لارې کولاو شي عدالتي لارې کولاو شي نو ان شاء الله دا کوم شخړې شي دا کوم تکلیفونه چې په قبایلي علاقو کې دا به نه وي زموږ خویندې میندې به درد بدرد نه کېږي ځکه څنګه چې موږ پاکستاني ژوند کوي په پنجاب کې تیرې په سند کې تیرې په راکي تیرې دا شنه زموږ حق دی
د فورم ایگزیکټیو کونسل ممبر محمد هاشم خان منګل په وینا نه غواړي چې هغوی دی لکه د سل کاله پخوانی قانون د لاندې وخت تیر کړي ځکه دنیا ډیره ترقی کړي او قبایل د ژوند د واړو واړو سہولتونو څخه محروم دي
نو موږ ته چې کنه قانون تعزیز حق شته نو موږ ته بل څه هغه کې څه مداوښتا نو موږ هاي کورټ ته لې شو نو سپریم کورټ ته لې شو او بیا دې کې دا دی کنه چې یو سړی سره یو پولیټیکل ایجنټ سره د ټول خلکو رسته ده چې هغه په مرګ کې اچولې ده که یو سړی جرم وکړي نو ټول خاندان
خو فټلایر فورم تر دې د مسسه کارونه کړي او راتلونکي کې به څه کول غواړي د فورم صدر اعجاز مومن وویل
آرټیکل 247 آئین پاکستان شت ست کوم دی 7 دا موږ په سپریم کورټ کې چیلنج کوو چې د عدالت اختیار دی الته وکړي او د دې سره سره په صوبایي سملې کې موږ یو قرارداد مخکې ته کوو چې هغه د رول اف لا په نوم باندې موږ پیښ کوو د دې سره سره چې په قبایلو کې چې کوم غټ ضرورت دی په قبایلو کې د امن راشي خو د امن د راوستو په قبایلو کې کوم ستړي دي نو په هغه کې یو اهم ستن چې کوم د هغه عدالت په قبایلو ته صحیح عدالت ورپېښ شي
د فورم د ټولو غړو په وینا باید د های کورټ او د سپریم کورټ اختیارات دی قبایلی سیمه ته وغځول شي او د قبایلی سیمو د اولس په شریک رائے دی دا فیصله وکړي شي چې آیا قبایلی سیمه ځان له صوبه جوړ شي او یا دی په خیبر پختونخوا کې ورګډه کړي شي
دا مشال ریډیو دا
اوردونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د سواد په ضلع کچرو کې د سټام پیپرو د نشټوالي لوجي ولس یو شمیر ستونزو سره مخ دي زموږ همکار نیاز احمد خان د غوستوندو ته په کتنې سره دا رپورت برابر کړی دی
سواد ضلع کچہری سیدو شریف چې پکې لوی ضلع عدالتونو بشمول یو شمیر نور سرکاري دفترونه دي او پکې سرکاري لوزنامې نکاحنامې او یو شمیر نورې قانوني هلې ځلې په سرکاري پاڼو یعنی سٹامپ پیپرو روزانه کیږي ولې د 1300 ورځې دغه سرکاري کاغذونه یعنی سٹامپ پیپرې نشتی چې لوجې اولس د سختو مشکلاتو څخه مخ دي محمد رشاد چې د 1300 کالو راسي ارز نويسته په دا اړه وای
د دې سٹام باندې تقریبا د ټول ډیسټریکټ کار روان دي چې هغه د ګبرال نوال او د لنډاکی فورې دا د سټوډنټانو د میټریک امتحان شوه دي نور خلک چې کم دلته بې کیږي یا کرای نامې لیکلې کیږي د ټول پاغه باندې متاثر شو د خلکو تبایو شو زین خلک بګی د مردان د پیخور نه دین سٹامونه راوړي د لسو د شلو روپو سٹام یا په 100 روپۍ خرڅي نو یو عوامو ته په مشکلات دي بلته پیسې ډیریږي بل مونږ خو مجبور یو زمونږ سرشته نه
سرکاري قاضي محمد خلیل وایي چې سٹام پیپر نشته په ساده کاغذ یو لوزنامه یا نور قانوني لیک نه قبليږي نو دوی غوښتنه کوي چې دغه کاغذونه د محکمه خزانه زر تر زره جاری کړي
لس پنځلس ورځې وشو چې نه سٹام شته او خلق بویل راځي خلق نکانامول راځي په نکانوي اپډیټ غواړي او د بچو یا د نور سره لیکلي مکل کی هیڅ هم نشته عدالت کې دیوی چې شتمن نشمون چرته راشو په خزانه والو ما سر نشتا او عدالت عدلیه وي ما سر نشتا دغه دغه نه ملوي خزانه نه خزانه والو تم سره شتمن نشته نو چې موږ داخله په پښته شپانه باندې ویل کو نه هم ځای زد نشته نو موږ سوال کوو حکومت جرم دې سامنے غورو کې او نو په حال رحم وکړي چې څنګه په چوری څخه دلته او اشتام نشته او اشتام کې نه نه کارم نه
په ضلع کچہری سیدو شریف کې یو شمیر کاروندان په کمپیوټر باندې ضرورتمند ته دستاویزات جوړوي دوی وایي چې د سٹام پیپرو نشوالي لوجه د دوی کاروبار هم په ټپه ولاړ دی
زمانم جید اقبال له دلته کمپوزینګ کار کوم او تقریبا سر دور از دیاله سر جوش سٹامونه نشته موږ دا د ډاکومنټس تیارو بار مګ لپاره یو ځای لپاره بل ځای لپاره موږ قشان دي کار موږ قشان دي نه سو کار نشته
په دا اړه مو چې کله د سواد ضلع محکمې خزانه مشر فضل وهاب څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی وایي
انجنس موږ یې کده چې کله د هغوی نه موږ ته مال راورسېدو موږ به جنرل پبلک ته چې کوم دی چې بینډر ایشو کړه جنرل پبلک ته به میلاوي
د محکمه خزانې سواد مشر زیاتوي چې دوی تمه څرګنده کوي چې د ستمبر په میاشت کې به سټام پیپرې ضلع کچہری ته په لوش میره سره ورکړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
اوریدونکو اوس ستاسو پام یو بل ستونزې ته راګرځو. د کندهار د ډنډ ولسوالۍ دولتي چارواکي وایي چې له تیرو لسو میاشتو را په دې خوا یې تنخواوې نه دي ترلاسه کړې. د دوی په خبره که هم په ولسوالۍ کې امنیت ډېر ښه دی، خو اومه میاشته چې ورته ټاکل شوی قاضي هم نه دی ورغلی. د یادې ولسوالۍ ولسوال په غبرګون کې استعفا ورکړې ده. زموږ همکار سید شاه سکیم نه نور حال اورو.
د کندهار د ډنډ ولسوالۍ ولسوال احمد الله نازک وایي چې د کندهار د نورو ټولو ولسوالیو په پرتله د دوی په ولسوالۍ کې امنیتي حالت ښه دی. دولتي مامورین یې فعال دي، خو له تېرو لسو میاشتو راهیسې یې مامورینو ته تنخواه نه ده رسېدلې. دوی وایي لوړ پوړي دولتي چارواکي دغې ولسوالۍ ته اهمیت نه ورکوي، ځکه نو له خپلې دندې هم استعفا ورکوي. نازک له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل چې شپږ کاله کېږي چې دولت نه د دوی ولسوالۍ رسمي کړه او نه یې هم دی رسمن ولسوال وټاکه. د دپ خبره د ولسوالۍ ټول امنیت پولیس ساتي، خو چارواکي لس میاشت کېږي چې بې معاشه ګرځي.
لس میاشت کېږي زما مامورینو معاش نه دی اخیست. آیا که یو مامور په لس میاشت معاش وانخلي هغه به څه وکړي؟ و دا سوال ته دې خپل ولس جواب وایي. لس میاشت کېږي زما مامورینو د ډي ډي پي په نامه باندې چې که معاشات راتلل دا نه دي اخیستل شوي.
نازک زیاتوي چې د ډنډ ولسوالۍ ته له تېرو اوو میاشتو راهیسې قاضي ټاکل شوی، خو ده تر اوسه په ولسوالۍ کې د دندې د ترسره کولو پر مهال نه دی لیدلی. دی وایي د دغو او ځینو نورو ستونزو له امله مې د کندهار والي ته استعفا ورکړې او نور نه غواړم هلته د ولسوال په توګه دنده ترسره کړم.
په نننی ټینګ امنیت او ثبات چې د دوو کالو پیشنهادو سره د ډنډ په ولسوالۍ کې د قاضي دفتر د خلکو پر مخ تړلی. یو معلم په مکتب کې ولاړ دی درس ورکوي او قاضي صاحب منظور شوی دی په ډنډ په د محکمې په تعمیر کې ناست دی. اووه میاشتې کېږي چې ماته نه راځي. د اووه میاشت څخه وروسته پرون یې ماشونه بندې ماته مکتوب راستی چې ته دا تایید کړه چې و دا برحاله قاضي دی.
د کندهار د والي ویاند جاوید فیصل هم مني چې احمد الله نازک له خپلې دندې استعفا ورکړې ده، خو وایي د ده د استعفا منل او ردول د سیمه ییزو نو په خپلواک اداره پسې اړه لري. ډنډ ولسوالۍ د کندهار ښار جنوب لویدیځ ته په اوو کیلومترۍ کې پرته ولسوالۍ ده چې د کندهار د نورو ولسوالیو په پرتله پکې امنیتي چارې ښې دي.
مشال ریډیو د مینې او رڼا زیر.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشرف بنگش نوم خو به پیژنې، سندرغاړی دی. خو مشرف بنگش خپلې سندرې د داغی کې شاعری د چای د معصوم هرمز د غدواړو سره زمونږ همکار سیلاب محسود یو لنډ شان مرکه کړي را دي چورته وکړو.
معصوم هرمز او مشرف بنگش د ادب او فن په لحاظ سره د قبایلی سیمې دوه ځلیدونکي ستوري دي. معصوم هرمز شاعر او مشرف بنگش سندرغاړی دی. معصوم هرمز شعرونه جوړوي، مشرف بنگش دا شیرونه په خوږه ژغ شي ویایي. دا وجه ده چې په ټوله پښتونخوا کښې دواړه ښه پېژندل شي. مشال ریډیو په یوه ځانګړې مرکه کښې دوی ژغولي دي. د مرکې په دوران کښې معصوم هرمز خپله پېژندګلي په دا رنګ راسره وکړه.
اول خو سلاب صاحب، زه ټولې اورېدونکي ته سلام کوم. السلام علیکم. مو خپل نوم دا بهزاد احمد، زه دان د شمالي وزیرستان د هرمز کلي سره تعلق ساتم. معصوم مې تخلص ته او کله مې هرمز ده، ځکه د سره لیکم معصوم هرمز. پلور نوم مې احمد نواز ده. هغه اس ریټایر شو، ایکس ین او سی این ڈبلیو سی کورما ایجنسی سی.
مشرف بنگش څوک دی؟ چرته زېږېدلی دی؟ چرته اوسېږي؟ د مشرف بنگش نه وار وای.
زه د ټولو اورېدونکو ته څومره مینهناک دي، ټولو ته سلام کوم. سلام نه بعد دا ورته وایم چې زه پټل کې د حبیب جی په کور کې زلیدلی یم. من بچپن چې کوم دی هغه زما په د هنګو سیمه سره ځمکه کې تیر شوی دی، او تعلیم چې کوم دی تر میټرکا پورې ما سروزۍ نه کړی دی، او بیا هغې نه بعد تقریبا بارہ سال کېږي زمونږ چې مونږ په پېښور کې پاتې کېږو. پلار نوم مې حاجی مظفر خان بنگش دی.
د معصوم هرمز نه پوښتنه کوم، عمر دې څومره ده؟
مو عمر ده درویش کوله.
واده دې کړی ده؟
جی واده مې کړی ده.
بچون دې څومره دي؟
واده مې شته خو بچون مې لا زېږېدلي نه دي.
سبق دې څومره ویلی؟
مو بی بی اے انر کړی ده اکرا یونیورسٹی پېښور نه، او میټرک راسمې په هغه شوی ل او یو پی ایس شی. بیا نه بعد ایف ایس سی مې آی سی ایس وکړو د آی سی ایم ایس نه، یې نه بعد مې بی بی اے وکړه د اکرا یونیورسٹی نه.
دا وخت څه کوې؟
دا وخت میوزیو ارګنایزیشن جوړ کړی د خپلې خورې وزیرستان د خلکې د پورې تعلیم او د صحت په هغه باندې خوشحال وزیرستان یې نوم دی. نن سبا هغې پرېزیډنټ یا هغه شی چار کې.
آئندہ سا ارادے لار
آئندہ میں دغل سوچ تے جڑا خپل کلام سرا خپل میں نہ تو سرنگ دے میجر ارگنائزیشن دے پترو بن میر د خپل وزیرستان یونے و دے پشتنے دے کیم خورون ی دے امداد ک لوس سرا ی سی کلام بن دے میج امن رو علی خلک سے شعور پیدا کی میج خلک دے جہالت نر وزی تعلیم تے متوجہ شی دا میں انشاءاللہ مقصد دا
شاعری تا دے کلا او سرنگ پام
شاعری خو بچپن اون کلاس ہوں چے وہ شری کرے دا قدرتی شاید بس دا پام کول خو می داس جل جمی جو فیملی سے مو دو ترین اولن شاعرون وی لک مطلب میز دا خاندانی دا غو لک میش پترے شاو میز بار و دے گے شاعری نو نہ ډیر متاثر شوی مسرور ینم دا ایگه پترو بس میشتا بیا غاروغلا چ شاو کروغلو چ مو چ میز شاعری سی
چاپ کلام دشتا
کتاب خو میلا نه چپ شو او ان شاء الله مواد به ته پیرا دی او نو ما خوش کړه دا وتا کاش په نوم به ان شاء الله ډیر زر به میوز چې کیم دا میناول دی دا به زر وینه
مشرف بنکش تا صورت او یا یی چې د سندرو ولل شوق ته سرنګ پیدا ش
سندر ویل شو ما بدی هارون بچا سندر اور ادلی غا کی صد پختنو ټچو اچھا کہ مشاعری ویلا دی دو وجہ چ سندر تر و تم د پختنو گانو دو وجہ رو تن پدی چ زما خپل بن مول د اراده وا چ ز لکه گانی هم کوما نو زب د پختنو د خدمت د پر انشاء الله گانی کوم که خیر وي
پدا دا گرک ش د چانا د زدکړه کړه د
زدکړه خو مانه د کړي پدی چ اول چ ما ته وزیرستان گانا ملاو شولا نو دی وزیرستان سندر چ کوم غ ما سر تقریبا س دونی می میشتي پرتا وا نو ما زدکړه چانا نه د کړي وزیرستان گنا چې موبایل د زما د پرغه استاذیم او زما د پرغه شاګردی مو مارسم
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د مشرف بنگش او معصوم هرمز خبره مو ورېده او د مشرف بنگش خبره بغیر د ساز ډیر خوند نه کوي تاسو به هم پدې تمای نو د مشرف بنگش د سندر تورانی وړاندې کوم او د سهارنو خبرونه نه ز تاسو قربا مجید بابر اجازه غواړم خا د باد او بریالي اوسې او زمونږ نور همکاران به راځي او د خبرونه بعد درمازي کړ تر شپږو بجو پوري پر مخ کې بوزي راځي چې مشرف بنگش ورو
وای اغیار چې د دوزخ جبه ده وای اغیار چې د دوزخ جبه ده زه په چنه کار د پختو سره زم آسمان کو پختن خوا کی زلی دلی دی ننگو پختو بغیر دنیا من لی دی ستوری د آسمان کو پختن خوا کی زلی دلی دی پکلی کا مین پکلی کا مین پکلی کا مین دی تو وطن پنا ممری شور فزی ہاٹ کو یوسف زی مومند وفریدی داوڑو اچک زی شملی دی
مرور کوي وزیر او شیرانی مروت او بنوسی مسعود او برکی ادم خیل محمد زی زمبور